با ما باشید.
اوریدونکو السلام علیکم، پروگرام ته بخیر اغلاس. ستړیم وسې ساعت سهار 5 د سهار اته بجې سوې، او دا خبرونه مو تر 9 بجو ده. په دغه خبرونه کې مو تر ډیره حده د ازادي راډیو څخه د نن ورځې مهم رپورټونه او خبرونه درته راغونډ کړي دي. پام وکړئ، د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي وایي متحده ایالات غواړي له افغانستان سره خپل مرستې په اوسنی اندازه کې وساتي. په بروکسل کې پرون د ناتو او اروپایي اتحادیې او شمېر استازو له افغانستان سره د مالي مرستو پر دوام مقدماتي غونډه وکړه. ټاکل شوی چې یو ځنګړی کمیسیون د حکومت او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې د موادو د عملي کېدو لپاره کار پیل کړي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له هند او پاکستان غوښتنه کړې چې په خپلو کې دي روابط مثبت کړي. د ازادي رادیو څخه د دې ساعت د مهمو خبرونو تفصیل واوري. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي وایي متحده ایالات غواړي چې له افغانستان سره خپل مرستې په اوسنۍ اندازه کې وساتي. ریچارډ اولسن پرون په واشنگتن کې وویل حکومت به له کانګرس او غواړي چې له افغانستان سره خپل مرستې په اوسنۍ حد کې یا لشتلجه دې ته په نږدې حالت کې وساتي. اوسن ویلي زموږ د اتمه ده چې افغانستان سره به د نوې ملاتړ اعلان وسي، او تر 2040 میلادي کال د کال 3 میلیارد ډالرو مرستې ژمنې تمه لرو. خو ریچارډ اولسن ټینګار کړی چې تمه ده د افغانستان حکومت د خپلو پراختیایي پروګرامونو یو منځمهاله هدفمند پلان د بروکسل په غونډه کې وړاندې کړي ترڅو د نړیوالو د مرستو د جلبولو سبب سي. امریکا د افغانستان په اړه د روان نړیوال کانفرنس له همدا ګډون کوونکو بلل کیږي. په بروکسل کې پرون د ناتو او د اروپایي اتحادیې یو شمېر استازو له افغانستان سره د مالی مرستو په اړه مقدماتي غونډه وکړه. په دې غونډه کې د افغانستان په اړه د بروکسل پر روان نړیوال کانفرنس خبري وشوه. په بروکسل کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه د راتلونکي اونۍ په سه‌شنبه او چهارشنبه کې چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د اروپایي کمیسیون رئیس ډونالد توسک به مشروي. اروپایي چارواکو یو اربیا ویلي چې په دې نړیواله غونډه کې به افغانستان سره پر مالی او سیاسي ملاتړ مهمې پریکړې وشي. ټاکل شوی چې سبا یو ځنګړی کمیسیون د افغانستان د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې د موادو د عملي کېدو لپاره کار پیل کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي دا کمیسیون به د حزب اسلامي پر یو شمېر مشرانو، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د لرې کېدو لپاره هم کار کوي. د دغې شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقوند پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا کمیسیون به کابل ته د ګلبدین حکمتیار د تګ امکانات هم برابر کړي.
اولین طوری که حکومت وحدت ملی افغانستان و در مجموع دولت افغانستان متعهد
شده دیوائی در افغانستان در ملی وحدت حکومت و پومومی دول در افغانستان دولت اول کار چی باید وکری حقا داده چی نریوال و تولاندیز وکری چی ده حزب اسلامی رهبران لطورالیست و باسی و دو بندیزونو در لریکول و بهیر پیل شی. یو امریکایی چارواکی چې نوم یې نه دی څرګند سوی د اسوسییټډ پرس خبری اژانس ته ویلي چې امریکا د پر حزب اسلامی د بندیزونو د لری کولو پر امکان غورته تیار ده. په میدان ورده کې چارواکی وایي چې د حقانی شبکې یو پیژندل سوی قومندان حاجی یوسف ووجل سو. د دې ولایت ویندوی عبدالرحمن منګل پرون ازادي راډیو ته وویل چې د حقانی شبکې یو شمېر وسلوالو چې قومندان حاجی یوسف یې مشرک ولا پرون د دغه ولایت د ملاخیلو په کلی کې د حزب اسلامي پر پلویانو حمله کړې وه. د دواړو خواوو ترمنځ په دې نښته کې د حقانی شبکې لس وسلوال وژل سوي او 12 زخمیان سوي دي. او په ورزګان کې چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د اوبو دوه کانالونه بند کړي چې له امله یې زراعتي محصول په دغه ولایت کې 50% کم سوی دی. د دې ولایت د کرهنې او مالداري رئیس زلمی الکو پرون ازادي راډیو ته وویل چې د لارو د بندېدو له وجې دهقانان خپل محصولات د خرڅولو لپاره نورو سیمو ته هم نسي لېږدولی چې له امله یې زیات تاوان دهقانانو ته رسېدلی دی. په ورزګان کې له څو اونیو راهیسې امنیتي وضعیت ترینګلی دی. ازادي راډیو د امریکا د بارنوی چارو وزارت له هند او پاکستان غوښتنه کړې ده چې په خپلو کې دی خبري وکړي او په کشمیر په سیمه کې دی د لانجې د زیاتېدو مخنیوي وکړي. د امریکا د بارنوی چارو د وزارت ویان جان کربی پرون له هند او پاکستان د غوښتنه کړې ده. پرون هندي ځواکونو د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې پر وسلوالو جنگیالو حمله وکړه. پاکستان ادعا کړې چې په دغه حمله کې هندي ځواکونو دوه سرتیری وژل شوي دي، خو هند دا ادعا رد کړي دي او وایي چې وسلوال په دغه حمله کې یو شمېر وسلوال وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگټن له مسکو سره د سوریې د بحران د حل په اړه په ګډو هڅو کې څنډې ته رسېدلی دی. جان کیری د پنجشنبې په ورځ وویل دا په دې خاطر چې روسیه او د سوریې حکومتي ځواکونه په حلب کې هوایی حمله کوي او پوځي بریدونو ته یې دوام ورکړی دی. جان کیری زیاته کړه چې متحد ایالاتونه به د بشار الاسد له رژیم سره په جګړه کې ښکیل نسي.
You know, it's easy to be critical of diplomatic effort because it's difficult.
د وای په یوه چې په سیاسي هڅو کې نیوکه کول پر مقابل لوري آسان کار دی، ځکه دا څرګندول سخت ده چې ځای یې څه شی ونیسي. آیا امریکا غواړي چې له سوریې سره په جګړه کې ښکیل سي؟ دا هغه څه نه دي چې فکر کوم پیش به سي. موږ له داعش سره په جګړه کې یو او موږ به په دې جګړه کې بریالي سو، په دې کې شک نه لرم او موږ ستر پرمختګونه درلودلی دي. جان کیری وویل چې دا مسله چې دوی به په سوریه کې په مستقیم ډول په جګړه کې ښکیل سي امکان نه بریږي چې امکان ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تایید کړی ده چې جان کیری له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره پر ټلیفون خبرې کړې دي او د سوریې د وضعیت د حساسیت په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې ده. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل په ټلیفوني خبرو کې پرون د اوکراین د ختیځ برخې په باب د شکل خواو د وروستي موافقه هرکلای کړی دی. په اوکراین کې حکومت او د روسیې پلویانو جلا غوښتونکو د یو اوربند او د جبهې له لومړي کرښې څخه د وسلو د شاته کولو په اړه موافقه کړې ده. د کرملین په وینا د پنجشنبې په ورځ په مسکو کې چارواکو په دونباس کې د سیاسي وضعیت په اړه خبرې کړې دي او پر دې ټینګار کړی دی چې د دغه حالت حل یوازې سیاسي مذاکره کېدای سي او د منسک موافقه چې په 2015 میلادي کال کې وسوه باید عملی شي. ویل کېږي چې جمهور رئیس پوتین او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل په سوریه کې د کورنۍ جګړې په باب هم سره غږېدلې دي. دواړه په دې نظر دي چې د سول لپاره نړیوالې هڅې باید روانې واوسي. دا ازادي رادیو ده او نن د جمعې ورځ ده، د تلی یا د میزان نهمه ده، د 2014 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې له 13 سره برابر ده. دغه خبرونه مو تر 9 بجو ده. د ازادي رادیو دوستانو په دې خبرونه کې بواوري چې ټاکل شوی سبا یو ځنګړی کمیسون په کار پیل وکړي چې دا کمیسون به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو له لسته د ګلبدین حکمتیار او د هغه د یو شمېر نورو همکارانو د نمونو پر لری کولو باندې غور کوي. دوی به همداراز دې ته امکانات برابروي چې ګلبدین حکمتیار کابل ته ستون سي. په همدې خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د مدني ټولنې یو شمېر فعالان د افغانستان په اړه په بروکسل کې د روان کنفرانس څخه څه تمه لري. په خبرونه کې زیات وخت د ډرامې او ورپسې د دې اونۍ بحث ته ځانګړی شوی دی، نو که تاسې د خبرونې تر نیمایي را سره واست تر هغه وروسته به پوه سئ چې په دې خبرونه کې زموږ بحث پر کومه موضوع دی. د ازادي رادیو اوري د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکي وایي چې ټاکل شوی سبا یو ځنګړی کمیسون په کار پیل وکړي. دغه کمیسون د کار هدف په داوي چې کابل ته د ګلبدین حکمتیار د ستنېدو لپاره امکانات برابر کړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې د موافقې د موادو عملي کېدو ته امکانات برابر کړي او هم درز لنړیوالې ټولنې د دې غوښتنلیک برابر کړي چې د حزب اسلامي د یو شمېر مشرانو نمونه د بندیزونو لسته وباسي. سهيله حسرت نزيمي په دیاړه نور جزئیات وړاندې کوي.
له حزب اسلامي سره د افغانستان د حکومت د سولې د هوکړلیک لاسلیک کولو څخه د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو سازمان او د امریکا یو شمیر ملګرو هیوادونو هرکلی وکړ. خو اصلي پوښتنه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د امریکا د متحده ایالاتونو له تور نوملړ نه د حزب اسلامي د مشر او غړو د نومونو د ایستلو په باب مطرح شوه. اوس امریکا وایي دا موضوع به څیړي او په دې باب به د افغانستان د حکومت هره غوښتنه جدي ګڼي. یوه امریکایي چارواکي چې غواړي نوم یې وانخیستل شي د رویترز خبري آژانس ته ویلي دي که د امنیت شورا تصور کوي چې په افرادو باندې تحریم د افغانستان د سولې او ثبات په ګټه نه دی، امریکا هم اړتیا لري چې دا ډول اقدامونه یو ځل بیا وڅیړي. د ګلبدین اسلامي ګوند 15 کاله مخکې د امریکې لخوا د نړیوالو ترهګرو په نوملړ کې شامل شو. د افغانستان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د هوکړلیک په یوه ماده کې راغلي چې باید د حزب اسلامي د مشرانو او غړو نومونه د امریکې او امنیت شورا د تور نوملړ نه وایستل شي. تیره اونۍ د امریکې او بریتانیا سفارتونو او په کابل کې د یو نما دفتر له حزب اسلامي سره د سولې د هوکړلیک د لاسلیک کېدو هرکلی وکړ. خو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون یو بیان وویل چې د امنیت شورا 15 واړه غړي باید د یو مس چاپیر کینی او په حزب اسلامي د تحریمونو د لرې کولو په باب پریکړه وکړي. د هوکړلیک په لاسلیک کېدو پسې د افغانستان د سولې شورا وایي د حکمتیار د اسلامي حزب د تحریمونو د لرې کولو لپاره او له دغه ګوند سره د سولې د هوکړلیک د تطبیق لپاره سبا د شنبه په ورځ به یو کمیسیون په کار پیل وکړي. د سولې د عالی شورا مرسیال مولوی عبدالخبیر اوچقون د ازادۍ راډیو ته وویل په حکمتیار او ځینو یارانو یې د نړیوالو بندیزونو لرې کول او دغه راز د اسلامي ګوند د مشر راتګ ته تیاری د دغه کمیسیون له اصلي کارونو څخه دي. د افغانستان اسلامي دولت ژمنه کړې څو هغو ځینو هیوادونو ته چې د اسلامي ګوند یو شمیر مشران یې په تور نوملړ کې شامل کړي لوړاندیز وکړي څو دوی له دغه تور نوملړ نه وباسي. د شنبه په ورځ یو اجرایه کمیسیون هم جوړیږي څو د هوکړلیک د مادو پر تطبیق نظارت وکړي. ولسمشر اشرف غنی او ګلبدین حکمتیار د پنجشنبه په ورځ د یوه ویډیویي کنفرانس په ترڅ کې د سولې هوکړلیک لاسلیک کړ. د بشري حقونو ساتونکي ځینې ډلې له دغه هوکړلیک او د ګلبدین حکمتیار اسلامي ګوند ته د قضایي مسؤلیت په ورکولو نیوکه کوي. د بشری حقونو د نظارت یو څیړونکی پاتریشیا ګوسمن وایي د حکمتیار ستنیدل په افغانستان کې د مجازاتو د معافیت فرهنګ پیاوړی کوي. د دغه راز ویلي دي له حکمتیار سره د هوکړلیک لاسلیک کول هغو کسانو ته توهین دی چې پخوا په افغانستان کې د دغه اسلامي ګوند لخوا وژل شوي او یا یې زیان لیدلی دی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار پرون کومه موافقه چې لاسلیک کړې ده د دغه جریان څخه د ازادي راډیو پر پاڼه باندې و ویډیو خپره سوې ده. د ازادي راډیو د پاڼې ادرس که تاسو په یاد ولرئ www.azadiradio.com نو دغه ویډیوي رپورت تاسو کتلای شئ. په دغه رپورت کې تاسو په افغانستان کې د سولې په اړه د ګلبدین حکمتیار د وینا برخی هم تاسی کتلای سی.
د افغانستان لپاره په یو مهمه غونډه کې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو تیاری.
د افغان پبلک ان ایوری سنگل وی is asking for reform.
So reforms. The Brussels conference da Afghanistan da hukumat asli hilat sada.
Brussels conference da Afghanistan hukumat da munsajama agafmand
da se shambi aw char shambi pawrazu da Brussels da conference par le azadi radio khabar shay.
ازادي رادیو به د بروکسل پر کنفرانس تاسو ځانګړي خبرونه کوي. خو د افغانستان له حکومت د بروکسل د کنفرانس د ګډون کوونکو تمه څه ده؟ د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي رچارد اولسن ویلي چې حکومت به له کانګرس او غواړي چې له افغانستان سره خپل کلنۍ مرستې په همدې حالت کې چې وستي او یا دې ته په نږدې وضعیت کې وساتي. رچارد اولسن ویلي مشتمل رو چې د افغانستان سره به په بروکسل کې د نوي ملاتړ اعلان وشي او مرسته کوونکي هیوادونه به تر 2000 شل میلادي کال له افغانستان سره په کال کې د 3 میلیارد ډالر کومک ژمنه وکړي چې دا په افغانستان کې پر پراختیایي پروژو باندې مصرف شي. خو ریچارډ اولسن ویلي چې دی تمه لري چې د افغانستان حکومت به د بروکسل په کانفرنس کې د پراختیایي پروګرامونو لپاره خپل یو هدفمند منځمهاله پلان وړاندې کړي ترڅو د ګډون کوونکو اعتبار وګټي او دغه مرستو ژمنې ورسره وسی. د افغانستان کې د مدني ټولنې یو شمېر استازي وایي چې دوی د بروکسل غونډې ته تیاری لري او یو لړ وړاندیزونه یې برابر کړی دي چې په دغو وړاندیزونو کې د خلکو غوښتنې هم په پام کې نیول سوي دي. دا چې دوی څه ډول وړاندیزونه برابر کړي او د خلکو کومې غوښتنې پکې ځای کړي دي، په دې اړه به د خان محمد سیند رپورټ واوري.
خو حکومت ولی له اداري فساد سره مبارزه، د بشري حقوقو په تیره د خزو حقوقو او د ماشومانو وضعیت ته پام لرنه د مدني بنسټونو عمده غوښتنې دي چې د بروکسل غونډې ته وړاندې شي. د مدني بنسټونو یو شمیر فعالانو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناشته ته وویل سولې او امنیت ټینګول دوامدار پراختیا او د مدني فعالانو لپاره د مناسب چاپیریال رامنځته کول د مدني بنسټونو نور غوښتنې دي. افغان مرمنو د شبکې یو فعال سمیره حمیدی وای چې د بروکسل غونډې ته په خپل وړاندیزونو کې د خلکو هیله او غوښتنې په پام کې نیولې دي.
به نمایندگی از مردم در نشست بروکسل مو تاکید میکرد
د خلکو په استازي توپ د بروکسل په غونډه کې پرخي حکومت ولی د سولې په پروسې سیمایز میکانیزم د تروریزم د ځپلو لپاره د نړۍ په ملاتړ او د کډوالو پر موضوع تاکید وکړم.
د مرمن حمیدی په خبره د بروکسل په غونډه کې به د مدني بنسټونو لږ غړي چې 15 به فعال خزیوي ګډون وکړي. په خاطر دې د ملي اوالي حکومت مشرانو ویلي چې د بروکسل غونډه به د افغانانو په ژوند کې مثبت بدلون راولي او کوم ژمنه چې حکومت په دغه غونډه کې کوي په جدي توګه به وسارل شي. په دې اړه ځینې کارپوهان وایي ځینې خزی به دغه غونډې ته د شخصي اړیکو په اساس معرفي شي، خو کومه رغنده برخه به پکې ونه لري. کارپوهان دا هم وایي دغه بنسټونو د سو کلونو راهیسې د نظام په خوالي کې کومه ونډه نه ده لرلې او له نړۍ څخه د پیسو د ترلاسه کولو په خاطر په هیواد کې یو لړ ستونزې هم پیدا کړې دي. د دې کارپوهانو له ډلې بشیر بیژن په دې باور دی چې د بروکسل په غونډه کې به د ځینو ښځو ګډون نمایشي بڼه ولري او د پروژو لپاره به پیسې ترلاسه کړي.
حمایت علاقات مهم در داخل دولت، حمایت برخی از
په دولت کې دننه او د زینو ځنګړو بهرنیو کړیو ملاتړ به د دې سبب شي چې څو تکراری چیرې پکې معرفي شي. حال دا چې دوی په ملي مسایلو کې د ستونزو حل لپاره کوچنی لید هم نه لري. متاسفانه له دوی څخه د ګټو د ترلاسه کولو په مقصد استفاده کیږي.
خاغله بیژن وای د بروکسل غونډه ته باید داسې سیری ور معرفي شي چې په رښتینې سره د افغانستان د مدني ټولنې استازیتوب وکړي شي. دی وای کده د مرستو لازم سارنه ونشي، ځینې فرصت طلب مدني فعالان به د افغانستان پر وړاندې د نړۍ باور کم کړي.
ای واوردل چې د افغانستان د مدني ټولنې یو شمېر استازي وای چې دوی به د ځنګړو وړاندیزونو سره د بروکسل کانفرنس ته ولاړ سي. د ازادي راډیو یو اوریدونکی وحدت الله د کونړ د اسدآباد ښار څخه د ازادي راډیو ته د افغان بیسیم پر تسواتل شمیره باندې یو پیغام راستولی دی. وای د بروکسل پر کانفرنس دی وای چې د ملي وحدت حکومت د افغانستان داسې کوم اساسي کار نه دی کړی چې په بروکسل کې د غونډې ګډون کوونکو ته بیان کړي. دا حکومت که غواړي چې اساسي کار وکړي، د بیلګې په ډول د کونړ د سرتاق د برق بند به جوړ کړی وای چې نه یوازې کونړ بلکې د پاکستان ځینې سیمو ته لا برق ورکولای شوی. تاسو څه فکر کوئ؟ د افغانستان حکومت داسې کار کړی دی چې د بروکسل په کانفرنس کې دی ګډون کوونکو ته د دې قناعت ورکړي چې په کال کې 3 میلیارډ ډالر مرسته ژمنه ورسره وکړي، او کوي کړی دی؟ تاسو په نظر کوم کار دی؟ تاسو کولای شئ چې د افغان بیسیم پراته سواتل شمیره باندې پیغامونه راوستوي. خو لطفاً په دغه پیغامونو کې مشخصا د پښتنې په جواب باندې خبرې کوئ، او که تاسو د غسلن لن ځوابونه او پر ځای ځوابونه ولیکئ، تاسو پیغامونه به هم درته خبرو. نو څه فکر کوئ، د افغانستان حکومت به د بروکسل په غونډه کې کومه بریا مطرح کوي چې نړیوال کومک ورسره وکړي؟
د افغان بیسی مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل تلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بیسیم شرکت مشتریان یاست، اتنیوی شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
په په بلخ کې د تجارت او صنایع خونی مسؤلان وایي چې د ازبکستان حکومت د چین اورګاډو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې د صادراتي موادو برګري وکړي. په بلخ کې د تجارت او صنایع خونی اجرایی مشر نصیر احمد قاسمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې له یوې میاشتې راهیسې له چینه افغانستان ته وارداتي مواد په اورګاډو کې د رارسیدو لري پیل شوې ده، خو دغه اورګاډو ته اجازه نه ورکول کېږي چې له حیرتان څخه د موادو د برګري لپاره توقف وکړي، یعنی ودرېږي. مجیب الرحمن حبیب زی په دې اړه له مزار شریفه رپورټ وړاندې کوي.
په بلخ کې د سوداګرۍ او صنایع خونی مسؤلان وایي چې ازبکستان د چین هیواد د اورګاډو واګنونو ته اجازه نه ورکوي تر څو د حیرتان له تجارتي ښارګوټي څخه د سوداګریزو توکو بارګیري وکړي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایع خونی اجرایی مدیر نصیر احمد قاسمی وایي چې نږدې یوه میاشت دمخه د چین هیواد څخه په لومړي ځل 18 واګونه تجارتي توکي د حیرتان سوداګریز ښارګوټي ته راورسېدل، او په پام کې و چې بیرته د اورګاډو ته د افغاني تجارتي توکو بارګیري وشي او چین ته واستول شي، خو د ازبکستان هیواد د دې کار ممانعت کوي. قاسمی وویل مونږ په دې اورګاډو کې له حیرتان ښارګوټي څخه بارګیري نشو ترسره کولای، ځکه چې ازبکستان اجازه نه راکوي. یوه تفاهم نوه د ازبکستان او افغانستان ترمنځ باید لاسلیک شي، او وروسته له هغې موږ کولای شو چې د مختلفو هیوادونو په مقصد خپل تجارتي توکي بارګیري کړو. نصیر احمد قاسمی وایي چې دوی چمتو دي تر څو له افغانستان څخه چین ته د اورګاډو په وسیله تجارتي توکي او محصولات لکه وچه میوه او قیمتي ډبرې واستوي، خو هغه وخت به دا کار ممکن وي چې له حیرتان څخه چینی اورګاډو ته د برګري اجازه ورکړل شي. د بلخ سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې ازبکستان د امنیتي ملحوظاتو له امله اجازه نه ورکوي تر څو د چین واګونه په حیرتان کې برګري شي. قاسمی وویل چې ازبکستان تقاضا کړې ده تر څو د افغانستان سوداګریز توکي لومړی د کښتۍ په وسیله د پولې هاخوا ترمیز ته انتقال شي، او بیا د ازبکستان کې د چین د اورګاډو په واګونونو کې بارګیری شي. د ښاغلي قاسمی په خبره چې ازبکستان ته د کښتیو په وسیله د تجارتي توکو انتقال او بیا یې په واګونونو کې بارګیری ډیر لګښت ته اړتیا لري، او تر څنګ د انتقال په مهال تجارتي توکو ته هم صدمه رسیږي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایع خونې اجرایی مدیر وایي که دا تجارتي واګونونه په حیرتان کې بارګیري شي ګټه یې زیاته ده، او افغان سوداګر تشویق کیږي چې له چین سره خپله تجارتي راکړه ورکړه نور هم زیاته کړي. نصیر احمد قاسمی په دې اند دی. که له حیرتان څخه بارګیري وکولای شو اقتصاد مو وده کوي، دا یو ښه سهولت دی، او پانګوال تشویق کیږي چې نور هم پانګونه وکړي. تر دې دمخه د تجارت او صنایع وزارت ویان مسافر قوقندي ویلي وو چې هغه چینی واګونونه چې افغانستان ته یې د سوداګرو تجارتي توکي را انتقال کړي دي، له دې خوا به چین ته افغاني وچه میوه او قیمتي ډبرې ولېږدوي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې په حیرتان تجارتي ښارګوټي کې د چین هیواد د اورګاډو نه بارګیري د دواړو هیوادونو ترمنځ پر تجارت منفي اغیزه کوي، او له امله یې د وارداتي توکو کرایه هم دوه برابره لوړیږي.
ازادي رادیو اوریدونکو، تاسو زموږ د خبرونه د سهار تر نو بجو پورې اوري پام وکړئ چې په 8:30 باندې د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو. دغه خبرسته بیا د ازادي رادیو د ونی زو ډرامو یوسلو او یایم برخه درته خبرو. تر ډرامې وروسته بیا بحث هم وړاندې کوو چې هر ورځ په یو ځانګړي موضوع چې په ډراما کې مطرح شوی وي، نو وګورو چې په ډراما کې نن په کوم مسله باندې خبرې کیږي چې بیا دغه خبرسته بحث واوري. نو لطفا د خبرونه د اوریدو لپاره راسره ملګری ووسی. د اورزګان چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې د اوبو دوه کانالونه بند کړي دي چې لامل یې د خلکو ځمکو ته اوبونه ورځي، له حاصلات کم سوي دي، او په عین وخت کې لارې بندې دي، نو خلک نسي کولای چې خپل مواد نور ولایتونو ته د خرڅلاو لپاره یوسي، او له دې دواړو وجو خلکو ته ډیر زیات مالی تاوان رسیدلی دی. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له اورزګانه په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
د اورزګان چارواکي وای په اورزګان کې د انارو، شنو ماشي، تور ماشي او جواري په حاصلاتو کې نیمایي کموالی راغلی دی. د اورزګان ولایت د کرهنې او بولګونې ریاست رئیس زلمی الکو د پنځم به پورز ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبانو د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د اوبو دوه کانالونه تړلی دي. نوموړي وای په دغه ولایت کې اوس د انارو، جواري، ماشو د حاصلات د رسیدلو موسم هم دی، خو دوی خپل کرنیز حاصلات د جګړو له کبله نورو بازارونو ته نسي انتقالولی.
ولې بدبختانه چې په همدغه وخت کې د جنگ د علت عمومی باغداری باندې وبا قطه دي انار شنمش او تور مش 50% صادرات ونمش پام دي کال کې کم سي چې موږ صادرول او نور ولایت ته د غیلارې څخه خارج تطله
شغل الکوای په جاړه مو د ټولي دارو په هماهنګي د مرکز لپاره راپور جوړ کړي ترڅو د هغه بزګرانو او کډسو کورنۍ لپاره مرستې را جلب کړو. اورزګان چې د افغانستان په جنوب کې پروت یو زراعتي ولایت دی، کال 1,615 ټنه د کرنیز محصولات تولید لري چې د جګړې له کبله پکې 50% کموالی راغلی دی. په ورته وخت کې د دې ولایت یو شمېر بزګرانو هم له مرکزي حکومت غوښتنه وکړه چې اورزګان ولایت ته جدي پاملرنه وکړي. دی وایي که حکومت کوټلي ګامونه وانخلي نو زموږ توانونه به یو پد واسي. یو شمېر بزګرانو ازادي راډیو ته داسې وویل:
شل جیره به داسې د انارو باغ دی، دا وروره اوبه نشته، باندې اوبه وچې دي، ولې را باندې پرچاوي کړي دي. د دولت موږ دا غواړو چې وروره عملیات وکړي زموږ په ساحو کې.
څلور پنځه خورواره ماشې دي، دا څلور پنځه لکه تاوان ورسېدي، او داسې ټول وطن ته ټول ولس داسې تاوان ورسېدي لکه څنګه چې ماته رسېدلی دي.
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې څه کم یو میاشت کېږي چې وسله والو طالبانو پر افغان امنیتي ځواکونه او دولتي تاسیساتو بریدونه پیل کړي. له دې سره د اورزګان ولایت دولتي شورا رئیس عبدالکریم خادمزی وایي نه یوازې د اورزګان ولایت خلکو ته مالي زیان اوښتی، بلکې زیاني زیان هم اوښتی دی. خادمزی وایي دا ستونزې تر لوړپوړو چارواکو هم رسولي دي.
د ټولو سره ما لیدلي لوړپوړو چارواکو، وزیر صاحب داخله مې لیدلې، وزیر صاحب د پام مې لیدلې، اتمر صاحب مې لیدلې، او رئیس صاحب جمهور مې لیدلې، همدغه شان په خوانی رئیس جمهور مې لیدلې. په دې اړه باندې موږ ورته قوي د لری جوړس لري په اورزګان کې. یعنی
شغلی خادمزی وسلوال طالبان د مخامخ جګړې توان نه لري، نو د ملکی خلکو کورونه د سنگر په توګه کارولې دي، خو تر اوسه وسلوال طالبانو په جاړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر پاکستان او هند ژغ کړی دی چې په خپلو کې د ارتباط سم کړي، څو په کشمیر کې د هند او د پاکستان په تر کنټرول لاندې کشمیر کې د وضعیت د خرابېدو مخنیوی وسی. د پنځشنبې په شپه د هند پوځ ویل چې پوځیان یې د پاکستان په تر کنټرول لاندې کشمیر کې سیمو ته ورغلي دي او یو شمېر وسلوال یې وژلي دي. سهیلا حسرت نظیمي په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د هند او پاکستان ځواکونه یو ځل بیا په یوه نښته کې د یو بل په وړاندې ودرېدل. د هند پوځي او حکومتي چارواکي وایي د دغه هیواد ځانګړي ځواکونه د پنجشنبې د شپې په اوږدو کې د کشمیر یوې سیمې ته ننوتل او له لسهاو وسلوالو مخالفینو جوړه یوه ډله یې په نښه کړه. د امنیتي سرچینو په وینا دغو وسلوالو د هند په مختلفو ښارونو کې بریدونو ته تیاری نیوه. هندي چارواکو دا هم تایید کړی ده چې په دغو عملیاتو کې د دوی ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسېدلی، خو یو هندي پوځي د دغه هیواد تر ادارې لاندې کشمیر کې وایي د اخوډه په بهیر او د یو ماین په چاودنه کې دوه هندي سرتیري ټپي شوي دي. پاکستان ادعا کوي چې له هندي ځواکونو سره په جګړه کې یې دوه تنه سرتیري وژل شوي دي، اما دا ادعا یې نوې ډیلي رد کړې ده. د کشمیر په نوشهره کې یو چارواکی هروانشلال وایي د ډیرو سیمو خلکو ته یې ویلي چې ډیر له خپلو کورونو ونه وځي. د پولې د کنټرول په سیمه کې نښته د شپې لخوا پیل او د سهار تر 8:15 یې دوام درلود. موږ خلکو ته مشوره ورکړه چې د ګواښ له امله له خپلو کورونو نه ونه وځي. د کشمیر په سیمه کې نښته د نریندرا مودي له ګواښونو وروسته وشوه. د ویلی وو د کشمیر د اوري په سیمه کې د هند په پوځي اډه برید کوونکي به مجازات شي. په دې پیښه کې چې د سپتمبر په 13 پیښه شوه، د هند 13 تنه سرتیري ووژل شول. د هند تر ادارې لاندې کشمیر یو اوسیدونکی سوهن سنگ وایي پاکستان د پنجشنبې په شپه د دوی په سیمه سختې ګولۍ واورولې. موږ د نښتو له امله ډېر څاروي له لاسه ورکړل، بې وزلې خلک له دې ځایه وځي، له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. تېره شپه پاکستان درنې ګولۍ پر موږ واورولې. په پاکستان کې د دغه هیواد د اردو ویاند آسم بجوا وایي د هندي ځواکونو بریدونه یې په شا تمبولي دي. د هند هره ادعا د دوی په هیواد کې د عملیاتو په باب رد کړه. هند او پاکستان د سیمې دوه رقیب هیوادونه او دواړه د اتومي وسلو لرونکي دي. دواړو هیوادونو له څلورو جګړو وروسته چې په 1940، 1950، 1951 او 1999 کې وشوې اوربند منلی و. د هند او پاکستان درې جګړې سختې وې او دواړو خواوو ته یې زیاته مرګ ژوبله درلوده.
که څه هم چې په کشمیر کې د اوربند هوکړه لیک د دواړو هیوادونو لخوا په 2003 کال کې لاسلیک شو، اما کله ناکله د هند او پاکستان د پوځیانو ترمنځ ځینې نښتې پیښیږي او بیا دواړه یو او بل د جګړې په پیل کولو تورنوي.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، په څو ثانیو کې د مهمو خبرونو لړنیز وړاندې کوو، خو یو اوریدونکی د افغان بیسیم پراته سو اتله شمیره باندې د واما ولسوالۍ نه قاري محمد مدني دی. دی وایي زما په نظر د افغانستان حکومت به په هغه وخت کې د بروکسل غونډې ته یو قناعت بخش ځواب ورکړي چې د قدرت پرستۍ په خاطر اختلافات پای ته ورسوي او د افغانستان د ملي ګټو لپاره صادقانه او په یو دریځ کار پیل کړي. یو بل اوریدونکی حنیف له کندوز لیکي، تر ټولو مهم د فساد سره پرشتنی مبارزه باندې ټینګار دی، د بودیجې سم مصرف دی، او دا هغه دوه مسایل دي چې د افغانستان حکومت د بروکسل په غونډه کې مطرح کړي نو ګټه به وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي تم لري چې د افغانستان حکومت به د دې هیواد په اړه د بروکسل په نړیواله غونډه کې د پراختیايي پروګرامونو یو منځمهاله هدفمند پلان وړاندې کړي چې د نړیوالو مرستې جلب کړي. ټاکل شوی چې سبا یو ځانګړی کمیسیون د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې د موادو د عملي کېدو لپاره کار پیل کړي او کابل ته د حکمتیار د تګ زمینه برابره کړي. په اورزګان کې چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د اوبو دوه کانالونه بند کړي چې لامل یې زراعتي محصول 50% کم سوی دی. د امریکا د بارنیو چارو وزارت له هند او پاکستان غوښتنه کړي چې په خپلو کې مثبتې خبرې وکړي څو په کشمیر کې د تاوتریخوالي مخنیوي وسی. د امریکا د بارنیو چارو وزارت وایي روسیا او د سوریې حکومتي ځواکونو په حلب کې هوایی او پوځي حملو ته دوام ورکړی دی او له دې امله د امریکا حکومت یې د سوریې د بحران د حل لپاره په سیاسي هڅو کې څنډې ته کړی دی. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره ټلیفوني خبرې وکړې او د اوکراین په ختیځو سیمو کې د اوربند د موافقې ملاتړ وکړ. ازادي راډیو درنو دوستانو، اوس ساعت 8:00 او 2:00 دقیقې د خبرونه مو تر نو به جوړه کړه. تاسو زموږ خبرونه اورینو په یاد ولرئ چې پر انټرنیټ زموږ د خبرونو اوریدل ډیر اسانه کار دی، ځکه ځینې اوریدونکي وایي چې په اف ام کې نه اوریدل کېږي سمه. نو که تاسو انټرنیټ لرئ، په انټرنیټ کې ډیر اسانه اوریدلی سئ. همې د افغان بی سیم پراته سواتل شمیره په ټلیفون باندې تاسو اوریدلی سئ. خبرونې یو هم کولای سئ چې تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورسئ. که انټرنیټ لرئ نو د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. دا چې زموږ راډیو ولې نن په اف ام باندې سمه نه اوریدل کېږي، دا به وروسته زموږ تخنیکي همکاران غور ورباندې وکړي او تاسو ته به دا ستونزه به حل کړو یا به دلیل درته ووایي چې ولې. اوس د ازادي راډیو په دې خبرونه کې د ازادي راډیو څخه د ونیزو ډرامو یو بل برخه خبرو، خو په یاد ولري چې په دغه ډرامه کې چې په کومه اصلي مسله باندې بحث دی خبرې دي. په دې اړه په همدې خبرونه کې وروسته زما همکار یوسف خان زدران بحث لري، نو د دواړو د اورېدو بلنه درکوم.
یو کلی زر غاگونه،
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې کلیوالو د سیمه ییزې شورا جوړول ومنل. راځئ د ډرامې په دې برخه کې واورو چې جمیل له ولایته د شورا پاکله څه احوال راوړی.
جمیلا ام داوس تیار د جمعه مخه ته سره یو ځای وروره وای چې ولایت کې متصو کړل د شورا قانون څنګه شو؟
الله واخانه ولایت کو ول سوالای جوړې پد مشه غلط شوې.
نه نه دی غلط شوای، ته لګه چا غبرز نه وی. موږ وای چې د شورا د جوړول امر له ولایت نه خستل کیږي.
خخ جوړې پد مشه نو سماده
نو وای چې درته ویل زویا
پلارا د شورا د جوړولو امر راکړ، خو اول خې ډېری پښتنې رانه وکړي.
څنګه پښتنې؟ همدا چې ټول رضایت لري او کنه همداسې پښتنې؟
نه، دا چې کلی کې مو څو کورونه دي او د څه شي شورا غواړې.
بدمش ورته ویلی به دې و چې له 25 نه ډېر کورونه یو، که دون هم نه پوهېدې. نه نه پوهېده، راغله چې تا د ځان سره بوزي او تالته ورته ووایې چې موږ یو کم 50 کوره یو.
تاسې اوس دا ټوکې پرېږدئ چې سم په خبره پوه شو.
ښه وبخې ملک صاحب.
بلې، په ولایت کې راته وویل چې د نارینه او ښځو د شورا لپاره به انتخابات کېږي او هرې شورا ته کاندیدان پکار دي.
هره شورا؟ تر اوسه مو یوه نه منله، اوس بیا دا بله پکې له کومه شوه؟
خدای دادا، همدا د نارینه و بېل او د ښځو بېله شورا ښیي که نه؟ خو دوه شوې نو
ښه؟ نو زړه د بدمشه، دا خو د کلي ښځو ته هم ښه شو که نه؟
هو، همداسې ده، ځکه هره یوه شورا به ځان ته رئیسان او معاونین لري.
ښه، رئیس، معاونه او منشي او خزانه داره دواړه شوراګانې لري، هم د نارینه و هم د ښځو؟
هو دلاور خانه.
نو دا به د چا د کوره وي؟ اول همدا زه د خپل کور ښځه نه پرېږدمه چې کاندیده شي.
یاره ملک صاحب، زما خولې ته خو چې خبره راشي ساتلی نه شم. زړه د بدمشه
ښه ووایه. خدای دادا، څه خبره ده؟
دلاور خانه، نو زړه د بدمشه بیا د شورا څنګه ومنله چې له کوره د ښځې نه پرېږدي؟
بس د هر چا خپله خوښه ده خدای دادا.
هو، د هر چا خپله خوښه، خو بله خبره دا ده چې په شوې پرېکړه به څوک ناحقه خبرې نه کوي.
ډېره ښه خبره دې وکړه ملک صاحب.
ښه، کور مو ودان. ما که دا شورا جوړول منلی دي، دا په دې معنا چې زما د کور ښځې کولی شي هم کاندیدې شي او هم رایه ورکړي.
وایم زما کډه او مور به هم په دې شورا کې برخه اخلي، هم به رایه ورکوي او هم به ځان کاندیدوي.
ښاونو نثار احمد هم غواړي څه ووایي.
ملک صاحب، ما هم له خدایه یو کس غوښته چې مخکې سي او زه ورپسې. زما د کور هره ښځه به رایه هم ورکوي او ځان به هم کاندیدوي.
او رښتیا بلې دا وویل چې ډېر زر به د کلي سروې ته کسان راولیږي.
پرېږدئ دا خنداګانې مو، راځئ چې اصلي خبرې ته راشو.
زرلښتې لورې، پرېږدئ چې خپلې خوشحالۍ وکړي.
زرلښتې، زه چې خوشحاله ونه اوسم نو د هوا مرغان خوشحاله اوسي؟ آخر ځان شورا ته کاندیدوم.
ځه ډېره مه خوشحالېږه، چېرته به بیا ته د شورا رئیسه شوې.
خیر دی، همدا ته د رئیسه شې، خوشحالۍ زه درته کوم شفیقې.
خدای هر چا ته په خپل نیت یو شی ورکوي، همدا چې د بل چا په خوشحالۍ خوشحاله کېږي ښه خبره ده. خدای به تا ته هم خوشحالۍ درکړي.
لورې، ګلپرې وویل چې خدای دې شفیقه رئیسه کړي، نو دا رښتیا ده؟
نه نه، نه یم رئیسه شوې، مه ورخطا کېږه لې میترولې.
خود نه شوې، اوس خو زه هم په دې پوهېږم چې تر څو انتخابات ونه شي هېڅوک هېڅ کار هم نه دي.
هو، انتخابات به کېږي، اوس به څوک ځان کاندیدوي؟ دې ته مو فکر کړی دی؟
نه والله.
ای لورې، بیا به نارینه جنجال راسره کوي چې مه ځئ، شورا خو یې منلې، اوس دا نورې خبرې هم لري، هسې نه چې اوس مو خفه کړي.
ایس غم ما کوئی، چې د کلی یوه ښځه م انتخاباتو ته ودرېږي هغه به زه یم، او هر یوې کور ته به ورځم چې ما ته رایه راکړي.
ته دې په ځان نه رایه کړي اسلام په پلار.
ګلپرې، زما استاد نه خدای مل شي، ګورو به چې نن شپه د خسر څه وایي. سهار یې ویل چې د شپې به خبرې کوو.
نن جمیل دوی ولایت ته تللی و چې څه احوال به یې راوړی وي.
زر لښتې، خاوند یې لکه چې راغی، د جومات تر څنګ له خلکو سره ولاړ و.
ولی جان څه شو؟ کار راته وسپاره خپله لاړ.
احمده، څه دې وکړه؟ زه او ملنګ خو ډېر وځنډېدو.
هسې دې اوس په دې خبرو تبه در جوړوي، په خوشي کارونو یې ځان مصروف کړی و.
وګوره، ملنګ دې هسې ما سره اچوي.
ښه، نو څه خبره وه چې دومره ځنډ دې وکړ؟ بیا په دې وخت کې چې موږ دومره بیړه لرو.
هو، ښه درته وایي.
څه ووایم احمده، لږ کار خو نه و. هغه د کور خاوند د څلورو کوټو د کړکیو او د دروازو جوړولو برآورد را باندې وکړه.
ښه، بیا خو مو ډوډۍ په خوړو کې لمده شوه، یوې میاشتې کار خو راته پیدا شو. پوهېږې، لرګي خپله راته راوړي، یوازې نجاري موږ ورته کوو.
هی، پاڅئ درځئ، هغه دې ټول خلک سره راغونډ شول لکه چې هغه کسان راغلل.
یا الله، یا الله.
احمده، لمن دې وڅنډه چې په خاورو شوې ده.
لامان سکای مخ به من ټول په گردونه وی دو دکان دروازه ستا و ارا ورندم په ما وکړه لاس می بیخی په درد شو
راځي راځي چې خبرې شروع کیږي راځي
ورونو زه اسمت الله نه میګم او د کلیو د شوراګانو جوړولو مسؤل یم او تاسو به دومره معلومات لرئ چې د شورا جوړول رسمي پړاوونه لري
هو که پوره خبر نه یو یو څه ناڅه خو پوهیږو
ښه خیر زه له خپلې ادارې نه ستاسو کلي ته رسمي رالیږل شوی یم چې سیمه ووینم وګورم چې دا کلی د شورا جوړولو له شرایطو سره سم دی او که نه
ښه سم دی زړه د بدمشه له 15 کورونو نه هم زیات یو
ښه نو دا خو یې یو شرط دی بل دا دی چې انتخابات به کیږي کاندیدان باید ولرئ
هو د کاندیدانو لست مو تیار جوړ کړی
ښه نو کور مو ودان تاسو ډیر ښه لارښود لرئ په ډیر څه یې له مخکې خبر کړی یی همدا جمیل نومی ځوان خو به نه وي که نه
هو زړه د بدمشه همدا جمیل دی خو اوله کې چا د شورا جوړول ورسره نه منله
هو څو نور ځوانان هم ورسره دي ډیر راسره ستړي شول خو تر هغې چې را باندې قبوله نه کړه غلی کې نه ناسته
سلطان ماما ښه دی چې قانع شوې اسې هم بې زحمته راحت نشته
ښه که یو څوک په خپله په څه نه پوهیږي همدا چې د نورو ښه خبره اوري دا لویه خبره ده
بس مونږ هم د نارینه او د ښځو دواړو شورا ومنله توکل په خدای
ښه شو دا ستاسو په ګټه ده مونږ هم د شورا له جوړولو نه نیولې تر نورو کارونو پورې تاسو سره همکار یو ښه تاسو به د خپلو کاندیدانو د ښځو او نارینه و لست تیار کړئ مونږ ته به یې وسپارئ او هغه کسان باید نوماند وي چې په سیمه کې مخور د باور وړ او په خبره پوه خلک وي
زړه د بدمشه اوس چې خان نه یم د خان زوی خو یم خیر دی چې څوک مې په خوله پیاز نه میدوي
دلته د خانۍ او قمندانۍ خبره نشته هر څوک ځان کاندیدولی شي خو مخور ځکه ښه دي چې د هغوی خبره له نور نظر منل کیږي مونږ چې څه ویل ومو ویل چې څه مو غوښتل ووینو ومو لیدل نور نو که تاسو ویلې ته څه نه لرئ مونږ به لاړ شو
یوه پوښتنه لرم عصمت الله وروره زمونږ وروستی کار به څه وي
هر څومره ژر چې تاسو د خپل کاندیدانو لست مونږ ته راولیږئ هغومره به ژر ستاسو کار وشي
بس د خیره سره په لیست کې به اول نوم زما وي زړه د بدمشه
هو له خیره خو چې بیا یې وګټې زړه د بدمشه
دلاور لالا دوی خو د شورا پاک له ډېر وغږېدل په ناسته ناسته مې پښې په درد شوې دا ټول د جمیل کارونه دي نعیمه داسې ورو ورو د پټۍ خواته نه ځو
زو ولې نه ځو لالا همالته به په پوله کینو
ورکشه ته لکه به پیدا شوې
لالا ولې داسې غوسه یې
د چا پلار به په غوسه کېږي نعیمه خبرې خو دې ښې واورېدې هو دا ټول د جمیل کړی دي
خو د لاور لالا دا جمیل بلا سړی دی اخر دا شورا په ټولو ومنله
نه نه ما نه ده ورسره مننی خو لکه چې زما په منلو نه منلو څه ونه شول نور نو شورا جوړه وګڼه
اے لالا تم په هره خبره سر خوږی څه کوې جمیل به پخپله جوړی
نه ما د جمیل دې کار ته خوشې فکر مه کوه ما یې خوب لیدلی دی
اے لالا خو چې بد دې ته راغله بیا هیڅ شورا ته مه ورځه
نه نه ته څه وایې نه ما زه چیرته دومره خام کار کوم جمیل به په ما باندې ریاست کوي ها
لالا د هر څه به د انتخاباتو نه وروسته معلومیږي اوس یې ولې فکر کوې
نعیمه وروره دې خبرو کې ستا نه زما فکر ښه کار کوي جمیل ته به ټول کلی رایه ورکړي ګورې همدا به د شورا رئیس وي
جمیل ته به ډېر خلک رایه ورکړي خو زما زړه یې نه مني چې دا دې رئیس شي خو لالا چاره یې څه ده
ګوره نعیمه وروره چاره یې ما ته معلومه ده ته به یو کار وکړي
بس امر د خان غوړي د بر دکان وایه لالا څه وکړم
ګوره وروره وایي چې سیال د سیال نه بیرته پاتې شي پوزه دې پرې کوله ده زه به ځان کاندید کوم او ته به راته کمپاین وکړي دا جمیل خو ریاست ته نه پرېږدم
د د ازادي راډیو درنو اوریدونکو یو بل خبرونه ته مو زه یوسف زدران او تخنیکی همکار امین کاکړ هرکلی کوو. محترم اوریدونکو د تیر خبرونه په دوام د ازل هم د سیمیز شوراګانو د څرنګ جوړیدو د هغوی په ګټو د شوراګانو په اهمیت خبرې کوو. د کابل د ولایتي شورا غړی مولوی عطا الله فیضانی دلته په سټوډیو کې را سره دی. د ښاغلي فیضانی سره به چې خپله د شورا غړی او په دې اړه یې لیکنې کړې دي خبرې ولرو. درنو اوریدونکو تاسو هم که غواړئ د ورته موضوع په اړه سره خپل نظر شریک کړئ یا کومه پوښتنه لرئ کولی شئ 0993 543 0 0 شمیرو ته راته اړیکې ونیسئ. په همدې ډول کولی شئ 0 شپږ 0 1 0 1 شمیرې ته راته غږیز پیغامونه پرېږدئ. وکیل صاحب په پیل کې تاسو ته راځو. اول خو ډیر په خیر راغلی، مننه چې زموږ بلنه منله په دې مصروفو وختونو کې. عمومي معلومات د شوراګانو د اهمیت په اړه اوریدونکو سره شریک کړئ.
الحمد لله الذي أمرنا بالشورى بيننا وجعلها نجاة وفوزا في الجمع لأمورنا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير العباد في أرضنا وعلى آله وصحبه إلى يوم حشرنا وبعد. بسارك جناب زدران صاحب تاسوتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بخير الله.
دم دي فرصتنا باستفادة سرا دهم دي راديو كاركون كي أو طول عيزان أوردون كتوائم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدای دې وکړي چې مو لباس په لباس د صحت او عافیت سره تر اخره دمو پورې ووسی.
امين.
د شورا په حق له او د شورا په اړوند چې د اسلام له نظره موږ تاسې هر شی باید معرفي کو. په اول سر کې کله چې الله پاک ادم علی نبینا علیه الصلاه والسلام پیدا کاوه، الله پاک مشوره وکړله له ملائکه سره. اگر چې مشوره له هغه چا سره سړی کوي چې هغه وکولی شي نظر تر د ښه ورکي او یا لوړوالی ولري یا حد اقل سیال خو وي، اما الله پاک له خپل مخلوق له خپل ملایکو سره مشوره وکړه چې انی جاعل فی الارض خلیفه، زه د مځکې په سر ځای ناستې پیدا کوونکی یم. ملایکو بیا خپل نظر وړاندې کړه، خو دای موږ ته رازده کړه په دې چېنه زه چې خدای یم زه مشوره کوم له خپل مخلوق سره. تاسو چې انسانان یاست او عاجزي په هر کار کې باید مشوره وکړئ. او همدارنګه په عظیم شان قرآن کې هم دی شورا په حق الله پاک فرمایي وامرهم شورا بینهم، د مسلمانانو توصیف کې چې مسلمانان خپل کار په مشورې سره مخته بیایي. حتی الله پاک سره له دې چې محمد صلی الله علیه وسلم ته وحی را لېږله، سره له دې چې جبرئیل امین ورته راته همیش قرآن کریم نازلې دی، اما بیا هم خپل حبیب محمد صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وشاورهم فی الامر، له خپل صحابه سره په چارو کې مشوره کوه.
بلې مولوی صاحب ډېره زیاته مهرباني چې اوس بیا مو د اسلام له نظره په شورا د اهمیت په اړه اوریدونکو سره خبرې شریکې کړې، خپل نظر مو شریک کړی. په افغانستان کې ډېرې بیلابیلو شوراګانې موجودې دي. د قومونو قبایلو چارو وزارت د معلوماتو له مخې شمیره سلګونو ته رسیږي. ستاسو په نظر چې په دې برخه کې مطالعه لرئ، په دې برخه کې لیکنې کړې دي، کومې شوراګانې ډېر اهمیت تر اوسه پورې خلکو ته رسولی مستقیما؟
هغه شوراګانې چې همدا اوس موږ په اسلامي ټولنه کې خصوصا په افغانستان کې لرو، په رښتیا سره هم چې بیلګې ډېرې دي. شوراګانې لرو، ټولنې لرو، احزاب لرو، ګوندونه لرو، هر څه لرو. خو همه هغه شوراګانې چې په هغو کې اهلیت د حل او د عقد موجود وي، او هغه شوراګانې سدوی د خپل پریکړې او یا د خپل مسائل د خپل چارې ټول د قران عظیم شان د آیاتونو پر وړاندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احادیث په لار خونه کې مختبی سلبته د یو بیلګې سره لس ډیر کم هم دي، خو هغه شوراګانې موافق دي او کامیاب دي.
اتمن اوردون کوم اخلو چې دوی تم شمیره بیان کړي او زین اوردون کې چې لاین مصروف وي کولای شي 0 شپږ 0 1 0 1 تشمیره تر ته غږیز پیغامونه پرېږدي. لومړی اوردون کې را سره اړیکه نیولې عبدالرحمن په نامه باندې، ډیر زیات مهرباني په خیر راغلی. مهرباني ستاسو نظر او که پوښتنه لري هغه.
نظر پوښتنه هم ده، ما څه خدای په نومه څه پوښتنه کولای شي مودې
پر کومه د خو شخصي پښتنه د مونږ د شوراګانو د اهمیت په اړه باندې خبرې کوو.
شورا ته د سره اعظم او بل مونږ ساتنه د پښتنه کول چې د مونږ ساتنه خاصه
دا خو شخصي پوښتنه دي، فکر نه کوم چې مولوي صاحب درته ځواب هم درکړي. دی د ولایتي شورا غړی دی، په ورته وخت کې په دینی عالم دی، او مونږ سره نن د شوراګانو په اهمیت چون خپله د شورا غړی دی په دې خبرې کوي. ښه، ډېره زیاته مهرباني، تاسو شخصي پوښتنه کوئ، شاید مولوي صاحب ځواب در نه کړي او د خپرونې وخت هم کم دی. بل اوریدونکی لرو. ښه، د اوریدونکي اړیکه شلېدلې ده. مولوي صاحب، بیرته تاسو ته راځو. ډېر وخت د شوراګانو د جوړېدو په سر هم اختلافات موجود دي، مونږ په سیمو بانډو کې لیدلي دي. دا اختلاف ته د اسلام له نظره تاسو په کوم نظر ګورئ؟
رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ته الله پاک فرمایي، فإذا عزمت فتوکل علی الله. په یو چارو کې چې مشوره وکې نو بیا عزم ور باندې وینسه او بیا توکل په الله پاک وکړه. هغه کسان چې همدا اوس حالاتو کې دوی دعواګانې کوي او غواړي چې دوی شوراګانې ولري او یا په شورا کې غړیتوب ولري، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په خپل زمانه کې کله چې امیر المؤمنین و، حتی په بازار کې دکان اجازه یې چاته نه ورکوله څو هغه سره د قرآن عظیم الشان د هغو اړوندو آیتونو چې په ارتباط د خرڅلاو او اخیستلو باندې نه و، هغه یې نه وزده. که وزده و د دکانداري اجازه یې ورکوله، که زده نه و حتی د دکانداري اجازه یې هم نه ورکوله. اوس حالت کې هغه کسان چې همدا اوس په نامو دي فعالین جامع مدني، یو تعداد خلک راپورته شوي، په دوی کې داسې خلک شته چې دوی هېڅ له قرآن نه، له حدیث نه، له دین نه، له اسلامي ټولنې، له افغاني ټولنې هم نه دي خبر. دوی دعواګانې کوي چې موږ باید شوراګانې ولرو او یا په شورا کې غړیتوب ولرو. دوی هغه کسان نه دي چې دوی کوم خدمت اسلامي ټولنې ته ورسولی شي یا افغاني ټولنې ته ورسولی شي. دوی کله کله چې اختلافات راپاروي او رامنځته کوي، د دوی عقیده هم همدا ده، مفکوره هم همدا ده چې دوی باید په مسلمانانو کې اختلاف بی اتفاقی دغه
ساعت وخت نه وخت. البته پوښتنه مې دا هم وه چې کله چې ځینې شوراګانې جوړېږي چې ممکن ګټه کلیو ته ورسیږي، بانډو کې ځینې د پرمختګ کارونه وکړي، د هغوی سره اختلاف کیږي؟
هغه اختلاف که دوی په خپل منځ کې لري، نو دوی ته خو توصیه هم دا ده چې دوی له اختلاف نه باید لاس واخلي، او هغه کسان چې په هغوی کې اهلیت وي هغو ته د دوی تابع واوسي. ځکه چې کله په یو سیمه کې یو کس د مشر په نامو، د پوه سړي په نامو اعتبار په هغه باندې وکړی سو، دوم نه پر دې مخالفت نه ورسره کوي.
چې زر اجماع رامنځته شي. اوریدونکي هم لرو، د محمد الله په نامه له اورزګان نه مننه چې منتظر پاتې شوي. تاسو ته راغلو، مهرباني نظر مو وایي. بله، د رادیو غږ مو بند کړئ، زما سره د موبایل له لارې وغږېږئ او ستاسو اړیکه وصل ده. بله، محمد الله ستاسو غږ اوس اورو. مهرباني.
اول تاسو ته د مور سره سلامونه.
وعلیکم السلام.
سلام، ما پوښتنه مور سره درم، دا شوراګانې څور چې زیاتیږي یا په دې کې فائدې شته؟ او څومره چې شوراګانې چې مخکې چې جوړ شوې وي که موږ خیر نه بریدل. مولوی صاحب، موږ دغه پوښتنه کوله ما چې څومره شوراګانې چې زیات شي، دا د شریعت نظره ما چې دا څه فائدې لري؟
تاسو په اورزګان کې تعالی څنګه د شوراګانې ته او تاسو په نورستان کې وضعیت څنګه دی؟ تل بلا بل شوراګانې موجود دي؟
قومونو شورا په نوم باندې او بیا د کلو پر اشته د شوراګانې دي.
هغه زی څنګه دی؟ هغه واقعا هم هغه لري تل ځین کارونه کوي.
اکثر وختونه د څه شوې دي چې د مدد شوراګان چې د یو سره خلاف شوې دي، عین مرګ ته خلاص دي.
دغه مشکل
که ما دغه څه شوې دي، خو تاسو په بلوچستان کې هم دغه څه ښه شوې ده.
ډېر زیات مهرباني چې
تاسو
وام خسته پوښتنه مو خسته. مهرباني. او مهرباني پوښتنه مو خسته، مننه چې اړیکه نیسه. مولوی صاحب، مهرباني که ځواب ورکړئ.
رښتیا هم هغه شوراګانې چې په بعضې سیمو کې مخالفتونه راپاروي، جنجالونه راپاروي او دوی مشکلات جوړوي، هغه کسانو سره چې هغو سره اسلامي علم موجود وي، اسلامي معلومات وي، هغوی دا مشکلات نه راپاروي، نه جوړوي. د شوراګانو اهمیت او ضرورت الله پاک په عظیم شان قرآن کې موږ تاسو ته ښودلی. تاسو په هر کار کې مشوره وکړئ او هغه چارې په خپلو مشورو باندې، کله چې هغه مشوره د تاسو نهایي ته ورسېده، بیا عمل ورباندې وکړئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یوه غزوه کې، چې البته هغه غزوه د احد وه، له صحابه سره مشوره وکړه چې آیا په مدینه کې پاته سو او که موږ ور ووځو مخته دښمن ته. اکثر صحابه و نظر وکړ چې هم نه وروځو، همدلته نه پاتې کیږو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیغو پر رایت یوې صحابه او اهل درا یو دیغو نظر ته پیغمبر احترام وکړ او دیغو په خله عمل وکړ. هغه شوراګانې چې همدا اوس موږ تاسې ضرورت لرو په ټولنه کې، یو خو موږ په لوی سر کې دغه شورای مجلسین لرو، شورای ملي او شورای سنا لرو
چې د قانون برخه کار کوي،
او دوی هغه مقننه خلک دي، یا په څنګ په ولایاتو کې موږ شوراګانې لرو چې د شورای ولایتي ورته وي، او یا موږ په ولسوالیو کې د ولسوالیو شوراګانې لرو، او یا په کلیو بانډونو کې موږ شوراګانې لرو. دغه ټولې هغه شوراګانې چې انساني ضرورت دا او اسلامي اصل هم پم دی کده، خو اما خلکو ته دا په کار ده سودی داسې کسان دغه شورا ته معرفي کی او غو ترای ورکی او غو وګماري سغو وکول سي د اسلام له دین له قوانینو له احکامو نه ساتنه وکي، د خپل وطن ساتنه وکي، د پردیو لاس له خپلونه لری کی، او دی وکول سي چې د خپل هوادوال خپل مسلمانان له دې ظلم له دې حالات او له دې واقعات او له دې حادثاتونه وژغوري لسی، نه دا چې دوی برته بیا په نفع د بیگانو، په نفع د کفارو، په نفع د اغیارو، په لمچون د پردیو بعض مزیرو گاونډیو دغه په لمچون کارو.
بلې وکیل صاحب، مونږ د اونۍ پښتنم دا و چې څه پړاونه باید تر کړی چې بل اخرې وسیمیزه شورا مونږ جوړ کړی شو، د پښتنې ته هم راځو خو اوریدونکو هم لرو. د شکیلا واردک په نامه زمونږ سره اړیکه نیولې ده، مهرباني ستاسو نظر په لاندو کې اورو چې د خبرونه وخت کم ده.
مننه کوم د ترانسپورټ سلامونه کوم تاسو ویډم دا شي مو دې چفته ټول اړوند کارکونکو ته دا ګټه دی سلامونه کوم نظر کوم دا چې یاره تاسو شوراګان څه کوي کوي نو دا ورنې کوم دا خبره کوي.
بله اړیکه وشله ده، اتمن څه ویل خو اړیکه وشله ده. کولی شي راته پیغام مو 0 شپږ نوي 0 یو شپږ 0 یو شپږ ته پرېږدي. بلې مولوی صاحب، ما پوښتنه که څه هم وکړه بیا تکرارم، دونې پوښتنه هم دا و څه پړاونه باید تیر کړي چې بل اخر یو سیمه ییزه شورا یو ولسوالۍ شورا ولرو؟ ډېر اوریدونکو موږ ته مختلف نظرونه پرېښي دي، البته قانوني مراحل څه دي که غورته تشریح شي.
قانوني مراحل خو موږ تاسو اول قانون اسلام ده، قانون قران عظیم الشان، پیغمبر صلی الله علیه و سلم احادیث د صحابه او کړنی اجماع د امت هغه ته متسګور، بوغي کومه هغه قانون ته ګوره، هغه پړاونه ته ګوره، به هغه وضعی قوانین چې اوس د موجوده حکومت و ذکر دي په خاطر دي څومره اندازه راي واخلي او څو فیصد راي واخلي او لچانه راي واخلي، موږ اصل ته ګورو، هغه اصل ته لکه څنګه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کله چې امیر المؤمنین کې انتخابي دي شپږ نفر هغه ته راي ورکړه. دا اوسنی وضعیت یا اوسنی حالات کې چې هر څوک کولای شي راي ورکي، دغه اصل اسلامي اصل نه ده، بلکې په اسلام کې موږ تاسو په دې باندې مکلف یو چې هر هغه څوک یو چاته د راي ورکړي ولو حق لري چې په دې کې اهلیت د دې موجود وي چې د ښه او بد توپیر وکولای شي. هغه چې د ښه او بد توپیر نشي کولای، لکه امدا اوس د اوسنی حالت د اوسنی ځوانانو کې که یو تن کاندید شي یو شورا ته یا یو پوست یو شي ته، اکثر خلک کېدای شي دوی خپل هم نظر هم فکر ته رای ورکي، اما هغه د دوی په بڼوي او د دوی په نفع کار کوي، د دین په نفع او د ټولنې په نفع کار نه کوي. لکه چې امدا اوس په دې رسنیو کې فسق او فساد زیات ده، کوم یو فاسد را مخته شي نو کېدای شي اکثر فاسدین هغه ته رای ورکي. دغه په اسلام کې مردود دي، داسې کسان باید هغه ته رای ورکړل شي سو دوی سره دغه اهلیت موجود وي، سدا سره له خدای ویریږي او دین ته خدمت کوي، او د سره د مسؤلیتونو احساس موجود وي، هر اړخیز فکر موجود وي، او دی کولای شي چې هغه خدمت وکړي چې خدای او رسول دې نه خوشاله وي.
بل اخر د انتخاباتو لارې وړ کسان یو ځای ته ورسوي. محمد صدیق زمونږ سره ممکن ورسته اوریدونکي وي چې د منتظر پاتې شوی دی، وړي کې نیولې ده. مهرباني ورور رستاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده که نظر یې پخته.
محترم ورور صاحب، صدا خوشتنه ده اګانې چې دوی جوړوي په وطن کې، دغه شوراګانې دولت یا ملت ته خدمت کوي که یوازې خپل ځان ساتي، خپل کول پر تنخوا باندې ساتي.
تاسو د کوم ځای نه اړیکه نیولې که محمد صدیق ورور؟ هغه ځای نوم راته واخلې. اول ته د شوراګانو وضعیت څنګه دی؟
دلته زه د بخواف ولسوالۍ کې هم دلته خومره شوراګانې نه خدمت کوي که موجود هم دی، هغه خپل ځان او خپل عیال ساتي.
مهرباني،
کېدای شي داسې خلک موجود وي، داسې شوراګانې موجود وي، خو دغه ملامتیا زه بیا په اولس کې بولم، ځکه چې اولس ولې داسې کس ته رایه ورکوي چې هغه بیا ځان ته خدمت کوي او یا ځان ته له کوم مدرک نه عایداتي لار پلټي او یا کومه تنخواه هم کولري. زه خو تر ډېره حده پورې په دې عقیده یم چې هغه شوراګانې چې په کلیو بنډونو په ولسونو کې دي، هغوی تنخواګانې نه لري.
خو کدا سکار کوي کدا سکار کوي ملت پوڑان د څه کولای شي
ملت پوڑان د څه کولای شي ته زه هر سوال ته ځواب وړم چې د قران او حديث پر رڼا کې ورکم. حضرت عمر رضی الله عنه کله چې امیر المؤمنین و هغه پورته سو او ویل کچیر ما خلاف د اسلام کوم کارو که تاسو له ما سره څه کوي. یو کس را جګز چې هغه فارسی او سلمان فارسی چې په اصل کې غلام هغه را پورته سو خبرې و نه کړې تورې په غاړه ونیول سه بیا تاسو سر در پرې کو و هر چیر امدا وس هم موږ تاسو حق لرو هغه کسان چې امدا وس رای ور کړی دا خپل منتخبینو ته کچیر هغوی په غو وعدو باندې عمل نه کړی دوی کولی سي مراجعه وکړي برته خپل رای جن واخلي هغه سلب صلاحیت کې په عوض بل نه وي شورا وټاکي.
او د خبرونه ورسته وخت هم د تاسو ولایتي شورا کارون ته کرا شو څومره د خلکو مشکلات تر رسیدګي کیږي څومره د خلکو غږ اوریدل کیږي دلته
په کابل کې ولایتي شورا کې چې هغه کسان ته چې خلکو رای ور کړی او انتخاب کړی دي تر ډیر حد پورې هغوی هغه کسان دي چې برختیا سره په دوی کې اهلیت د خدمت ستا او دوی هغه ژمنې چې خلکو سره کړی دي هغه ژمنې ترسره کوي. موږ په ولایتي شورا کې چې نظارت لرو په دولتي چارو کې خصوصا د ولایت په سطحه باندې په سکتوري ریاستونو باندې او یا هغه څوک چې ظلم کوي تیریو کې ناروا کې پیغور موږ نظارت کوو او مشورې کوو تر ډیره حده پورې موږ خپل کار او خپل وظیفه سرته رسولې ده. اما متاسفانه کله کله داسې مشکلات سره موږ خپل خپل کیږو چې داسې چا سره مواجه کیږو چې دغه خپل کلمه نه ویزده او هغه په دین نه خبر په چارو نه خبر لکه پرانشتي له بل خوا راغلي مقرر شوی او خپل یو بکسر یو ډیپلوماټ بکسر له خارج راغلی یا وزیر ده یا رئیس ده یا معین ده او هیڅ خدمت ټولنه ته نشي کولای.
ډیره زیاته مهرباني مولوی صاحب. درنو اردوونکو دا ونه زموږ میلمه د کابل دولتي شورا غړی مولوی عطا الله فیضانی وو چې د شوراګانو په اهمیت باندې را سره خبرې وکړي او په دې ټینګار وکړي چې شوراګانې څه ګټې لري. ډیره زیاته مهرباني درنو اردوونکو لتا سونه چې زموږ سره وای کولای شي په وروستیو شبو کې موږ ته 0 شپږ نوي 0 یو شپږ 0 یو شپږ شمیره لارې خپل غږیز